آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شولې او د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته خبرونه شروع کیږي. د خبرو نو وروسته د آشنا سپورتس ځنګړي خبرونه لرو چې په کابل کې د شپږیزي ټورنمنت په اړه به تازه معلومات زمونږ د همکار متي ولا عبد نووري وس پوره خبرونه ز اشق الله رحیم زوی وایمه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غور ولایت کې د یو شمیر کسانو د لوري د یو انجلۍ سنگسرول په کلکه غندلی او د کاری غیر اسلامي ګڼلی. د ارګ پیلامه کې د ولسمشر غنی د خلې د قانون پورته یو کار او جنایت بلل شوی دی. اعلامیه وایي د جنایتکارانو له لوري د ډول صحرایي محکمې د اساسي قانون او د هیواد ټولو نافذه قوانینو سره چې سرچینه یې اسلام دی په ټکر کې دی. ولایتي حکومتي مقامات وایي چې د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې تر 15 کلن ځنډ وروسته ابتدایي محکمه فعاله او د وی غونډې پترس کې رسمن کار پیل کړ. د لوګر د ولی ویان سلیم سالی امریکا غږ ته ویل چې د خوخی ولسوالۍ محکمه د طالبانو د رژیم د ډنګېدو سره سم غیر فعال شوه، خو ځکه چې د خلکو د قضیو د حل لپاره په مرکز په لالم کې فعالیت کاوه. د پاکستان د لاور په خار کې چارواکي وایي یو فابریکا نړیدلې لستنه پکې وجل شوی او 150 نه زیات کسان لا هم دننه په فابریکه کې ګیر پاتې دي. ژغورین کې لګیا دي د خاورې خزلو د لاندې نه کسان راباسي او تر اوسه یې 15 تنه پیدا کړي دي چې سرسری ژوبل شوی دي. په دې فابریکه کې پلاستیکي کڅوړې جوړېدلې او تر اوسه د فابریکې د ډنګېدو علت هم نه دی معلوم. د اسلامي دولت یادایش ډلې یو ځل بیا ادعا کړې چې د مصر په سینای ټاپو کې د روسي مسافرونکو الوتکه 2 او غورځولې ده. دغه ډلې په یوې اعلامیه کې چې د سایت په ویب پاڼې کې خبره شوې ده ویلې دي چې د الوتکو د لوېدو په اړه به جزئیات هر کله چې پریکړه وکړي خپاره به کړي. په عین حال کې چارواکي وایي هغوی داسې کومه نښانه نه ده پیدا کړې چې وښیي د الوتکه په توغندي ویشتل شوې ده. د روسیې د الوتکه د همدې تېرې شنبې په ورځ په مصر کې ولوېده او ټول مسافر او عمله یې چې 240 تنه کېدل ووژل شول. په یونان کې پولیس وایي لږ تر لږه 15 مهاجر چې د ترکیې نه د یونان د لسپوس ټاپو ته په کښتۍ کې روان و د ډوبېدو نه ژغورلې دي. پولیس همدارنګه وایي چې په اوبو کې د 15 مهاجرو مړی پیدا شوې دي. په ډوبو شوو کسانو کې 3 ماشومان او 2 سړي وو. پولیس وایي د مهاجرینو کښتۍ د لسپوس د ټاپو په شمال کې د ستونزو سره مخامخ شوله. په همدې حال کې په فرانسې کې چارواکي وایي اته قاچاقبران نیولې دي چې د مهاجر چې مهاجر د ډونکرک د ښار نه برتانیې ته په وړو ربړي کښتۍ کې بیایي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینو نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې قاچاقبران د یو مهاجر نه چې برتانیې ته ورسوي 15,000 امریکایي ډالر اخلي. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د دفاع وزیر اش کارټر او د مالیزیا د دفاع وزیر هشام الدین حسین به سبا د پنجشنبې په ورځ د چین جنوبي بحیرې ته د امریکا په جنگي کښتۍ کې سفر وکړي. د دفاع وزیر دا سفر په داسې وخت کې کوي چې په سیمه کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د ډیپلوماتیکي ستونزې پیدا شوې دي. په زرګونو ایرانیانو د امریکا بیرغ ته ورواچوه او د امریکا ضد شعارونه یې ورکول. ایرانیان نن په تهران کې د سخت دریځه محصلینو لخوا د امریکا په سفارت د بریت شپږ 10 کالیز لمانځي. د دې ورځې د کالیز د لمانځلو مراسم د دولت په مرسته کېږي. خوسا کال جشن د جشن مراسم په دې خاطر مهم دی چې سخت دریځه ایرانیان کوښښ کوي د غرب سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د جمهور رئیس حسن روحاني د هلو ځلو مخه ونیسي. ایرانیان وایي هغوی د امریکا د ولس سره ستونزه نه لري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوري. په ایران کې سخت دریزان ویره لري چې د غرب سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د جمهور رئیس روحاني دغه هلې ځلې به په ایران کې د امریکا لاسوهنې ته زمینه برابره کړي. د 1909 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 4 نیټې سخت دریزه محصلینو په تهران کې د امریکا په سفارت برید وکړ او 250 امریکایان یې د 440 ورځو لپاره یرغمل ونیول. په جنوبی سودان کې یو الوتکه د پرواز کولو نه څو شپې وروسته لیدلې او 25 تنه سپاره کسان پکې وژل شوې دي. د سیمینار رسیدلې راپورونه وایي چې د باروډونکو الوتکه نن د چهارشنبې پورس د پرواز کولو نه وروسته د هوایي ډګر په خوا کې په یو ځنګل کې ولیدله. عیني شاهدان او حکومتي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د ماشومان په شمول 25 تنه وژل شوې دي. په همدې حال کې سیمه ایز رادیو چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي د عیني شاهدانو له قوله ولیدي چې هغوی لږ تر لږه د 40 کسانو مړی لیدلې دي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف وایي د هیلمن دی چې د سولې نړیوال منځګړي به پراتلونکو څو ورځو کې په دې موافقه وکړي چې د سوریې د مخالفینو کوم ډلو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. لاروف دا څرګندونې نن په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی مسټور سره په خبرو کې کړې دي. د کاناډا نوی صدر اعظم جسټن ټروډیو نن د وفاداری لوړه کوي. ټروډیو ژمنه کړې چې د پخوانی صدر اعظم سټیفن هارپر د حکومت په پرتله به په بشپړ ډول نوی حکومت جوړوي. هارپر لس کاله د کاناډا صدر اعظم و. او وروستۍ خبر دا چې د رومانی صدر اعظم ویکټر پونټو ویلي دي چې د حکومت د خلکو د غوښتنو په اساس استعفا کوي. هغه غواړي چې تیره اونۍ د نڅا په یو کلب کې د ور د لګېدو له کبله د 200 کسانو د وژل کېدو نه پس نور لوړپوړي چارواکي هم استعفا وکړي. درنودونکو دا ول د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ آشنا لرونه واوریدل. اوس هم د شمنې سره سم په کابل کې د شپږیزې ټورنمنت البته د کرکټ د ټورنمنت په اړه ځنګړې خبرونه چې متیولا عابد او قدیر مشرف یې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان په معاصر ادب کې خزینه لیکوالانه پا کم موقف کی دی نایما غنیمو پختن زوابی
ماسر ادب پلار که افغان میرمنو بنتدیس که منعخص دی که درو خان رفتن که قوی هیلت رکی دایشی
دا چارشن بشپا لانه هنا تر لس بجو ادبی خپراونه امریکا غد آشنا رادیو.
د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت د متیولا عابد سره په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا غاک آشنا راځونه ووري. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غوره لوبغاړو سره مرکې او د مینوالو سره مستقیما خبرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا غاک آشنا رادیو څنګ په څنګ.
درنو قدرمنونکو السلام علیکم. یو ځل بیا درته هرکلی وایو. د شپږیزه د کابل د کرکټ د ټورنمنت دویمه ورځ وشوه. نن لوبه ډیره تودې وې، باران هم ورېده. او مشرف صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
تشکر. سلام خدمت شما به سه و تمامی شنوندههایی که میکنون آواز ما شما رو موج 100.5 FM و 12.6 میلیم میشنوند.
من نکو دا د باران او د کرکټ اړیکه ډیره زیاته ده. کابل کې پوخا خلکو نه دلیده، خو نن کابل کې باران هم وشو، بازان هم بریالي شو، خماران لکه چې په دې زمریانو راتاو شو. لکه چې
دیروز ما شما شاید گفته های شینواری بودیم که او دعوا کرد که شاید بتانن مارها را بکشن، خماران بازو سرچپه شد. بله، نه تنها که کابل دیشب شاید باران بود، بلکه باران بسیار شدید بود و من با کسانی که در کابل صحبت کردم میگفتن نصف شب ژاله هم شده بود. خب بدون شک کرکت با باران یک رابطه بسیار تنگاتنگ داره و رابطه بسیار خراب داره، چون که اگر باران شود نمیشه که شاهد بازی کرکت بود.
باران به رحمت دی کنه، خب کرکت که بله کچه زحمت
زحمت هم برای بازی کنه میشه و هم برای کسایی که من برای سیل و
تیکت مخیشتی و نستی و غاری چشپگیزی و گوری چشپگیز و پده بنده لگه یه خط رو گوری کنه.
بله بله. خب
من قصه چیه؟ من چه سو کنم؟
اولین مسابقه را میخوایم که یکم که در موردش صحبت کنیم. نخستین مسابقه میان تیمای کرکت بازای کابل و همچنان راندازی شد که در اینجا تیم کرکت بازهای کابل تانست تیم محافظین بست شکست بده. اوورای زی کرکت آنچنان که شما گفتن به خاطر باران به 13 اوور کم شد از 20 اوور و تیم بازهای کابل پس از بردن شیر و خط نخست اینا به میدان رفتن و تیم محافظین بست به بیتنگ دعوت کردن. محافظین بست اینا در 13 اوور هدف 91 دوش به تیم بند امیر برای محافظین بست داد و که در او رحمت شاه 21 دوش انجام داد. امیر حمزه از تیم بازهای کابل 3 بازیکن، ساجد خان و راشد آرمان هر یک دو بازیکن محافظین بست از میدان خارج کردند. تیم کرکت بازهای کابل هدف تعیین شده را در اوور